باید په همدې کور کې چا ته نکاح شي.
پلاره، دا تاسو څه وایې؟ یو خو هغه جنۍ ما نه ډېره وړه ده، او بله دا چې دا خبره زما هم نه ده خوښه. هېڅ راضي نه یم.
بچیا، جلۍ چې هر څومره وړه وي مهمه نه ده، بیا خو ستا عمر هم دومره ډېر نه دی.
او بله خبره دا چې هغه جنۍ خپله د انتخاب حق لري، تاسو څنګه د هغه په غیاب کې تصمیم نیسئ؟ دا خو ظلم دی.
ګلالۍ نور څه نشي پکې ویلی، همدا مو دود او دستور دی. انجلۍ چې یو ځلې د یوه کور انګور شوه، بیا نو تر مرګه د همغه کور ده.
په هغې جنۍ خو یو ځل ظلم وشو، چې خدای بخلي نسیم ورور ته مې په زور کوژده شوه. که نه ګلالۍ غوښته چې له اسلام سره نامزاده شي، خو نه نه، هر څه چې وي زه دا نه منم.
زویا، دا دود موږ ته له پلرونو او نیکونو دغه سره پاتې دی، او دا خو لا ښه دی شکر چې نسیم زوی مو ورور درلوده، کنه ګلالۍ باید ټول عمر د هغه په نوم ناسته وای.
عزتمنو اوریدونکو، په ډرامه کې قسیم نه غواړي چې د خپل مرحوم ورور له کوژدنې سره نکاح وکړي، ځکه چې نه هغه جنۍ او نه هم دی راضي دی. ستاسې په نظر د قسیم دا کار چې د دود او دستور پر خلاف عمل ګڼل کیږي، آیا همدا دود او دستور د اسلامي شریعت خلاف عمل نه دی؟
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلي. خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ 0 1 0 1 0.
یاد ولرئ چې د اړیکې پر مهال تاسو سره څوک خبرې نه کوي، یوازې تاسو خبرې وکړئ. موږ ته را رسیږي.
نیما نړۍ. د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسعود نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې یو شمېر نارینه د خپلې مېرمنې وهل د ځان حق ګڼي، او دومره وهي چې حتی لاس او پښې ورماتوي. دا موضوع مو له مختلفو اړخونو څېړلې ده، او په خبرونه کې به د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یوه ماده هم واوري. زه مسعود نیازی یم. راځئ لومړی به د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یوه ماده واورو چې افغان حقوقدان اجمل هوډمن تشریح کړې ده. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون دریم فصل چې دی جزایي احکام تنظیموي، د وهل له ټکول یا له ټکوب په هکله دی. یعنې کله چې یو شخص یو ښځه وهي بې له دې چې بل دا په نظر کې ونیسو چې د شخص او ښځې په منځ کې رابطه څه شی ده، که هغه ښځه وي که هغه خور وي که هغه مور وي که هغه کارمند دی، په هر حالت کې قانون ډېر عام حکم کوي. هغه وایي هغه شخص چې ښځه تر وهلو او ټکولو لاندې ونیسي، په هغه ښځه ټپي نشي یا معلومه نشي، هغه احوال د قضیې محکمه په پام کې نیسي، شخص په لنډ حبس چې له دریو میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې په ډیری کورنیو کې د ښځو وهل او ډبول عادي چاره بلل کیږي، او تر ډیره نارینه د مېرمنې وهل د ځان حق ګڼي. له پخوانه د خلکو ترمنځ داسې اصطلاحات موجود دي چې وایي ښځه باید ووهل شي، یا وایي ښځه منګی نه ده چې ماته بشي، له وهلو یې درېغ مه کوئ، یا داسې هم وایي چې ښځه داسې ده لکه آس چې که قیضه یې ټینګه ونه نیسي سر باسي او له واکه دې وځي. او دې ته ورته په لسکونه نورې خبرې. په افغانستان کې د نورو ناخوالو ترڅنګ چې په ښځو تحمیل شوي، یو هم د میړه لخوا د مېرمنې وهل ډبول دي چې په دې وروستیو وختونو کې لا ډېر شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویان رفیع الله بیدار په وینا سکال د تیر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو کې 15% زیاتوالی راغلی.
وهل ټکول ځان د پاره خلک په افغانستان کې یو معمولي شی ګڼي. ډېرې داسې پیښې دي چې جوشي اوبه په سر باندې اچول، د ویښتانو شکول، ازادي بدن په اصطلاح ماتول، د لاس ماتول، د خپې ماتول، د سر خرایول په فزیکي حاله کې دفتن تغییر راځي او د دېو څیره او د کرامت انسانی خلاف جزاګانې ورکول کېږي. کومه دوره چې موږ مقایسه کوو د تیر کال او د تیر کال ترمنځ 15% د تاوتریخوالي په پیښو کې هغوی کې زیاتوالی راغلی دی. ټول هغه غټ ولایتونه چې په هغې کې ډېر نفوس لري د تاوتریخوالي پیښې ډېرې ثبت شوې دي. په هغې کې کابل طبعا په دې مسله کې ډېرې پیښې ثبت شوې دي، هرات کې ډېرې پیښې ثبت شوې دي، بلخ کې ډېرې پیښې ثبت شوې دي. دغه غټ ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي پیښې ډېرې ثبت شوې دي.
خو پوښتنه دا ده چې کوم عوامل د دې باعث کېږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی لا زیات شي؟ یو ځل بیا ښاغلی بیدار،
څو مسائل ډېر مهم دي. آگاهی د اسلامي تعلیمو په بنیاد باندې، د نافذه قوانینو په بنیاد باندې او د نړیوالو تعهداتو په بنیاد باندې چې افغانستان ورته ژمن دی، دا باید زیات شي. دویمه مسله د سختارونو د قواعدو او د مقرراتو ده. زموږ قوانین او قواعد داسې اصلاح شي چې د ښځو د حقونو تحفظه ډېر شي. درېیمه مسله د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی پیښې جدي نیول دي.
راځئ د دې میرمنو خبرو ته بغوک شو چې میړونه یې دومره وهلي دي چې آن د بدن ځینې برخې زیانمنې شوې دي. زما ستونزه دا ده چې میړه مې هر وخت وهي. دا وګورئ، لاسونه مې ټول زخمي دي. سیخ یې ګرم کړ او بیا یې زما پښې او لاسونه پرې وسوځول. یو ځل یې لاس هم راباندې مات کړی و چې اوس سم کار نه کوي. خواخې مې دروازه را پسې وتړله. میړه مې دننه په کوټه کې په ربړ دومره ووهلم چې زوف مې وکړ او خولې ته مې ځګونه راغلل. هغوی چې د ښځو وهل د ځان حق ګڼي، کله خو یې دومره وهي چې لاس او پښې ورماتوي او حتی په ځینو مواردو کې لیدل شوي چې د بدن غړي هم ورپرې کوي. د همداسې سلګونو میرمنو له ډلې نه یوه هم د فاریاب د غورماچ اوسېدونکي ریزه ګله ده چې میړه یې څه موده وړاندې پوزه ورغوڅه کړې وه. ریزه ګله 13 کلنه وه چې واده شوه. نوموړی د خسر په کاله د خپل تریخ ژوند کیسه کوي. وایي شپږ کاله یې خسرګنۍ او خاوند ظلمونه پرې کول.
ته ورو یا لرګی و یا یو بس هر شی را سره کوي. بس یاره خو بورې لیاوره کړی و. الله زه وهلو ټکوله بل الله شپږ کاله بار سر تیر د بله وهلو ټکوله دا خپل ورو دیاوره که ته به پوهېږې خپل ورو دیاوره کله خور پلار یاوره کوي. بله دی به زهاره کوله او ټکولې بله به زه راره زه افروته چم داره د دا د سیخ داغور درودېږې په دا شپږ کاله کې زه دوه واره پوهېږې.
شپږ کاله کېږي چې ریزه ګله واده شوې ده او اوس 2 کلنه لور هم لري. د میړه په کاله د ډېرو ظلمونو وروسته د پلار کور ته وتښتېده. میړه یې په دې خاطر چې ولې له کوره تښتېدلې وه پوزه ترې غوڅه کړه. دا نوره کیسه کوي.
مانه د بلاد ازار سره په بات راواخیستې، چاکو یې راواخیست، ویړه مې راواخیست، سرکوزې الله واته وایته کښېر الله واته وایته د چا سره راغلې. ما زه په ویلا که د چا سره واضې وې راړ تازه ته به ورځ وهلو ټکولې لیدې کالی را ته لیدې څپلې را ته خدای شی دې ما ته راخیست ټیټې راباندې وړې ویشتلې مې هغه فوس ما الما ټکوله د چا مکو چاکو راواخیست لاسونه تر شا را تړلې. دای درد کوي چې مالا سره ټیک تر شا تړل مالا خوشاله چې فاز افریق کومه ګره د نور ته خټک وی وشتل یاوایما.
راځي په دې هم پوښو چې په اسلامي قوانینو کې نارینه ته دا اجازه شته چې خپل میرمن دومره ووهي چې د بدن اعضا او تیزیان واوړي او یا د بدن غړي ورپرې کړي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نور الله کوثر وایي په اسلام کې د ښځې د تادیب لپاره یو لړ خاص شرایط شته چې که میرمنه د خاوند خبره نه مني باید عملي شي.
د ښځې او د نارینه ترمنځ یو روابط په هغه تقابل احترام باندې ولاړ دي. په اسلام کې دواړو ته اسلام حکم کړی دی چې هغه یو د بل حق رعایت کړي. خو له دې سره سره که چیرته د ښځې او د نارینه ترمنځ اختلاف راځي، قرآن دې ته څلور مرحلې ښي. د لومړۍ مرحله فعظوهن، وایي ښځو ته نصیحت وکړي. خو که چیرته په نصیحت باندې نسوله، بیا وروسته له نصیحت نه بیا فرمایي چې و ان امرأة خافت من بالها نشوزا او عورتا فعظوهن واهجروهن في المضاجع. دوهم که چیرته یو ښځه ډیر زد وکړه، نو کولی سی بیا هجران دی بستری زیو څه مدته دا تنبیه سی او اصلاح سی بیا وای کچیر ته خپل خاوند ته تمکین نس او تابع نس ول او ضربوهن بیا تعذیبا وهلی سی خو غم څه رقم پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي چې ضربا غیر مبرح داس وهل چې هغه جوب لنسی یو تعذیبی مثلا پو گای په داس یو جای چې هغه نسی قران عظیم شان دریمه مرحله سی پوسی چې دا خو ګوره کدا کارمونو کدا خاوند راته غوسکیږي خو خوشری سره چې لدی آیات نه زینو نارینه ډیر غلط استفاده کړي دا او خځه داسې و هي چې د پیغمبر علی صلوات و سلام د ټولو سنتونو رویشو مخالف او دیغه په وهلو سره په بدن کې داغ پاتې کیږي یا بدن ای بی سی
په ډیرو کورنیو کې خلک دا ذهنیت لري چې که یو نارینه خپله میرمن وهي دا نو غیرتي سړی دی. حتی خلک یې مثال وایي چې پلانی وګوره د ښځې زاره ترې چوي. خو استاد کوثر وایي که یو څوک میرمن دومره وهي چې د بدن یوه حصه یې زیان ویني، میرمن کولای شي له خپل خاوند نه قصاص واخلي. او همدارنګه په حجۃ الوداع کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وینا ته هم اشاره کوي چې خپل امت ته یې د ښځو په اړه کړی وه.
حجۃ الوداع کې نبی علیه الصلاۃ والسلام امت ته خطاب وکړ او بیا یې وفرمایل چې استوصوا مني فی النساء خیرا، د ښځو په حق کې له موږ نه د خیر توصیه واخلي، یعنی خیر نصیحت د ما نه واوري. نو له دوو مجموع احادیثو او آیاتونو نه داسې معلومیږي چې دغه تعذیب د وهلو دا ډیر یو عادي وهل دی، نه دا وهل داسې یو چونډي مونډي ده، یو تعذیب ده. د دولو وهلو نه نن سبا چې په رسنیو کې وینو په خواشنۍ سره ښځې مظلومانه وهل کیږي، د ښځو ګناه ده. داسې نه ده بعضې ښځې ضد کوي، بعضې ښځې خپل خبره نه هغه کوي، خو نارینه له دغو ټولو سره سره دا حق نه لري چې ځینې خلکو له دې وضربوهن له دې آیات مبارک نه. دا آیات صریح ده په وهلو کې واقعا، خو دا وهلې نه دي ویلي چې هغه خوک سي، هغه ته داغ پرېښودل سي، او هغه کوم ځای غوڅ سي. له دې سره سره که څوک بیا هم وهل کوي، د اسلامي شریعت مخالف، مطلق مخالف نظر ده.
تل په کور کې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي، نو د دې په کورنۍ ژوند او روح روان څومره ناوړه اغیزه کولی شي؟ افغان روانشناس استاد ضیاءالحق شمس وایي ځینې نارینه داسې فکر کوي چې که ښځه ونه وهل شي اشتباه او خطا کوي، خو دا کورنۍ ده چې میرمنو ته د ژوند سم شرایط نه برابروي، او کله چې اشتباه کوي بیا نو یې په وهلو اصلاح کوي.
دوی فکر کوي چې ښځینه داسې موجود دی که تاسو ونه وهئ دوی خطا کوي، اما ټوله کورنۍ د ښځینه په رابطه باندې کوم نظر په دې ټولنه کې منځ ته راغلی دی، د دوی د جهت ورکولو او د دوی د ساتلو ټول شکلونه سوال لاندې راوستي دي. کله چې تاسو د سرکوب منځ ته راوړئ چې هغه وده ونه کړي، بیا څنګه تاسو توقع لرئ چې مثلا دا خپل رول ښه ادا کړي؟ او بیا په هغه صورت کې چې نه کوي او نه شي کولای، عوامل هم تاسو یاستئ چې محرومه کړم ده، بیرته تاسو فکر کوئ چې په وکلو باندې بیرته دا شی جوړیږي؟ که واقعا زه نارینه یم، واقعا د حقوقو او د اخلاقو او د انسانیت او د عقلانیت له مخې باید راشم برخورد وکړم، څنګه کیږي؟
استاد شمسیتوي په هغو کورنیو کې چې له میرمنو سره ناوړه چلند کیږي، په راتلونکي نسل یې ناوړه تاثیرات غورځي.
تاسو که غواړئ راتلونکي نسل مو ډیر سالم وي، خپل ښځو سره چلند خپل عیار کړئ. نن عمومي تحقیقات موږ ته دا وایي چې تاسو فرهنګي ارزښتونه بدل کړئ او فرهنګي ارزښتونه خپل ثابت کړئ او سالم کړئ. هغه ارزښتونه کوم دي؟ هغه ارزښتونه مستقیما یو شمېر په ماشومانو پورې ورګرځي چې محیط کې څنګه چلند ورسره وشي، یو شمېر ښځو پورې ورګرځي. اوس دویم، هغه د ټولو ناخوالې چې تاسو د ښځو پورې رابطه ګڼئ، د ښځو په اړوندې ګڼئ، په دې ټولنه کې یو شمېر زیاتې د ټولنپوهنې او روانپوهنې له نظره تاسو پورې راګرځي. خلاصه، انساني ټولنه کولی شي زموږ ټولو لپاره ښه چلندونه عیار کړي، تر څو موږ یو د بل په سر باندې عقلاني تفکر وشو کولای او بحث وشو کولای، نه دا چې شخصي سلیقوي قضاوتونه وکم. زما پلار مو زما مور سره داسې برخورد کوو، زه هم باید وکم. دغه د پخوانه راپاتې خرافاتي الګوګان موډلونه راواخلو او خپل میرمنو سره یا خپل خویندو سره یا خپلو کورنۍ غړو سره باید عملي کړو. دا ډېر متاسفانه بدې پایلې او بدې اغېزې لري.
اوریدونکو، ښځه او نارینه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي چې که یو نوری ضرر ویني دا بل هم زیانمن کیږي. نو لازمه ده چې په کورنیو کې له ټولو سره یو ډول انساني چلند وشي. ښځه او خاوند باید د یو بل حقوق او وجایب وپیژني او د یو بل لپاره کور د خوښیو ځای وګرځوي. له دې ورهاخوا ملای مامانو، رسنیو، د کورنیو مشرانو ته هم لازمه ده چې د تبلیغ او نصیحت له لارې کورنۍ وپوهوي چې له میرمنو سره انساني چلند او نیک سلوک وشي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا